د مشال ریډیو اوریدونکو مینا او سلامونه مې ومنه ز بشیر غواخم د 12 بجو په خبرونه کې مو هرکلی کوم په دې خبري غړې کې تاسو بلا بیل ریپورتونه دراورو نو هله ده چې تر اخره پر سره پات شي او د خبرونه را سره واوري تاسو کولی شئ د خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم امداوس واوري خو په سر کې به منور شاته ورشو خبرونه ودی وو
د خبرونو سرټکی مریم نواز له پخوانی چیف جسټس غوښتي چې د نواز شریف سزا ته چا مجبور کړی وو ملګری ملتونو وایي د طالبانو له واکمنېدو سره په افغانستان کې مرستو ته د اړ کسانو شمیر 6 میلیونه زیات شوی دی او برتانیا ته د تللو پر مهال په سمندر کې د کښتۍ ډوبېدو له وجې لږ تر لږه 20 کډوال مړه شوي دي د خبرونو تفصیل د پاکستان مسلم لیگ نون مرستیال مشر مریم نواز له پخوانی چیف جسټس ثاقب نختار څخه پوښتنه کړې چې نواز شریف او د دې د سزا کولو لپاره چا مجبور کړی وو پرون په اسلام آباد کې د خپل ګوند له نورو مشرانو سره په ګډه یو خبري غونډه کې مریم نواز وویل ثاقب نثار دی ولست دا هم وایي چې چا ورته د عمران خان د راوستلو ویلی وو خو پرون له دې وړاندې په اسلام آباد کې وي د دستوري ته د وینا پر مهال وزیر اعظم عمران خان وویل چې مریم نواز د عدلی او پوز بدنامولو پر ځای په لندن کې د خپل اساسو تفصیل ورکړي دا په داسې حال کې ده چې د فیکټ فوکس په نوم ویپانې د نومبر په 20مه د یو اډیو په اساس چې پکې دوه کسان خبرې کوي یو ځانګړی ریپورت خپور کړی دی په دې اډیو کې په مبینه توګه په خوانی چیف جسټس ثاقب نثار د خپل کار په موده کې چا سره ټلیفوني خبرو کې وایي دلته فیصله ادارې کوي او هغه وایي چې نواز شریف ته به خامخا سزا ورکوي او عمران خان براولي د دې ریپورت خبرې دوسم د ستورست مشال ریډیو سره خبرو کې ثاقب نثار وویل چې دا جعلی غږ دی او نواز شریف او مریم نواز د سزا ورکولو په اړه د لهچا سره خبرې نه دی کړې له نن څخه په ټول پاکستان کې د پېټرول پمپونو د مالکانو اتحادیه د هړتال اعلان کړی دی په خیبر پښتونخوا کې د پېټرول پمپ اسوسییشن جنرال سیکرټري ګل نواز افریدی پر مشال ریډیو ته ویل دا هړتال به تر هغه جاری وي چې حکومت ورته ټیکسونه او د بجلی نرخونه کم کړي نوي نو موږ زیاته کړه حکومت ټیکسونه د بجلی بلونه او د مزدورانو دیاړي سیوا کړي چې په نتیجه کې دوی له تاوان سره مخ دي او روزګار پرې خوتو نه مجبور شوي په پېټرول پمپ اسوسییشن کې په ټول پاکستان کې دیار لسوزرو او په خیبر پښتونخوا کې له 1500 نه زیات پېټرول پمپونو مالکان شامل دي بلخو حکومت وايي چې له یادې اتحادیه سره یې خبرې اترې روانې دي او هیله ده چې دوی به هړتال ختم کړي تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره وای په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ وروسته بشري مرستو ته د اړ کسانو په شمیر کې 6 میلیونه اضافه شوې ده د یو ان ایچ سی آر ویان بابر بلوچ پرون له کابل څخه مشال ریډیو ته ویل چې زیاتره افغانان د خوراک د نشټوالي سره مخ دي دی وای
افغانستان کې د 15 اگست مخ کې چې هغه د بشري مرستو وشتنه یا هغه خواستو هغه تعداد 13 میلیونه وو هغه کسان اوس 20 میلیون کسان دي
د بابر بلوچ په وینا د یخنۍ زیاتېدو سره د لکونو بیکوره شو افغانان مشکلات ورځ په ورځ زیاتېږي او د یو لوی بشري ناورین رامنځته کېدو اندېښنه ده ملګرو ملتونو لاله وړاندې د افغانانو د بشري مرستو لپاره نړیوالو غوښتنه کړې ده بل خو د طالبان حکومت وايي هڅه کوي چې د خیریه ادارو په ملاتړ خلکو ته مرستې ورسوي افغانستان کې د طالبان حکومت وایي د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی په مشرۍ پلاوی به د خالی په ورځ دوه ته لاړ شي چې امریکایي چارواکو سره خبري وکړي د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویاند عبدالقهار بلخی پرون په خپل ټوئیټر باندې لیکلی په دې کتنه کې به د افغانستان د کنګل شو شتمنو په اړه هم خبري کیږي ل دې وړاندې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند نېډ پرایس د نومبر په 3مه ویلی وو د افغانستان لپاره د امریکا د ځانګړي استاذ ټام ویسټ په مشرۍ به امریکایي پلاوی دون کیونه په دوها کې طالبانو سره نیغ په نیغه خبري پیل کړي دا بعد اگست په 15مه د طالبانو واکټل رسیدو ورسته قطر ته د امیر خان متقید ویم سفر وی او بل خبر دا چې برتانیا ته د تللو پر مهال په سمندر کې د کشتۍ ډوبېدو له وجې لږ تر لږه ویش کډوال مړه شوي دي. دا پیښه پرون د فرانس او برتانیا ترمن د انګلیش چینل په نامه هغه سمندر کې شوې چې زیاتره کډوال پرې نن سبا برتانیا ته د وختلو هڅه کوي. د فرانس د کورنیو چارو وزیر جیرال درمانیم ویلي داسې ګومان کیږي چې په دغه کشتۍ کې 14 کسان سواره وو. تر اوسه معلومه نه ده چې دا کډوال د کومو هیوادونو وګړي دي. د خبرونو پای
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی خبرونه مول منور شاد څخه اوریدل. په دې غړي کې د نور ریپورټونو ترڅنګ د دې ریپورټونو تفصیل اورو. د مسلم لیگ مرستیالی مشر مریم نواز له پخوانی چیف جسټس غوښتي چې دی او پلار نو شریف ته د سزا غوښتونکو نمونه په ډاګه کړي. په پاکستان کې پر امنیتی ځواکونو نیوکې کېږي چې خلک په زور غیبوي. یو غم ځپلې مور چې 15 ځوانان یې لا درک کړل شوي وای نن د نومبر په 15 په خزو د تشدد خلاف نړیواله ورځ لمانځل کیږي. یو میرمن چې د تشدد ښکار شوی وای د جنوبی وزیرستان د شکی خلک انټرنیټ غواړي.
امی جنا 3G 4G کنر کوي دا د نور ضرورت چې پیل کیږي. پکسل وای فای ته مشتارو کو صدا امی ضرورت پیرا کیږي. اخر شکی کې مغه کاسور دای چې مشتا نشي.
د دې ترڅنګ ځینې نور رپورټونه هم شته را سره اوسې. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی لومبي رپورټ ته ورشو. د پاکستان په خوانی چیف جسټس ساقیم نثار د هغه مبینه غږ په اړه چې نوموړی پکې په خوانی وزیر اعظم نواز شریف او د هغه لور مریم نواز ته د سزا ورکولو خبره کوي. مریم نواز ویلي چې د دې تر شا خلک باید په ډاګه کړل شي. د فیکټ فوکس په نامه یوې خبري ادارې لخوا ترلاسه شوي او نشر شوي غږ کې ساقیم نثار د یو بل کس سره خبرې کوي او ورته وایي چې که څه هم د نواز شریف او مریم نواز لپاره سزا نه جوړیږي خو باید ورې کړي ځکه چې دلته فیصلې ادارې کوي. د ساقیب نثار د کړې فیصلې له مخې د مسلم لیگ نون مرستیال مشر مریم نواز د قید او نواز شریف ته پر قید سربیره له سیاسته د نااهلۍ سزا شوې وه. نواز شریف پر پوز تور پورې کوي چې د ده په لرې کولو کې لاس لري خو پوز دا تور رد کړی دی. غلام غوث نور حال درته وایي.
د پخوانی وزیر اعظم لور مریم نواز په خبری کانفرنس کې پخوانی مشر قاضی ساقیب نثار ته په مخاطب کولو سره وویل چې هغه څوک دی ولسته وخایي چې په هغه باندې د عمران خان د حکومت راوستلو لپاره د نواز شریف او د هغه لور ته د سزا اورولو فشار اچولی وو.
یہ جانتے ہوئے کہ وہ سزا نہیں بنتی آپ نے کیوں وہ سزا دی کس کے کہنے پہ دی؟
پدے پوہیدلو سربیرا چی سزا پکی نہ جوڑی گی نوتا ولی ہگا سزا ورکڑا او دچا پوینا دی ورکڑا قام تبا یو ورز تا تا دا پڑاگا کول وی او تا دا پاکستان دا انصاف تر ٹولو لوڑا کرسائی باندې ناسوے نو هغه څوک چې د سپریم کورټ د مشر جج په هیڅ ورته هم ته انکار نشو کولی تیر ماخام په اسلام آباد کې د مسلم لیگ نون مرستیالی مشر مریم نواز د خپل ګوند د نورو مشرانو سره په خبری کانفرنس کې د پاکستان په هغه ټی وی چینلونو هم نیوکه وکړه چې د فیکټ فوکس لخوا خبره شوې د ساقیب نثار اډیوي خبرې جالي بللې وي او ویلي وو چې دغه ټولي اډیوي خبرې د ساقیب نثار د بیلابیلو پخوانیو خبرو د پریکولو را پریکولو نه جوړې کړې شوې دي. د مریم نواز د دې تازه نیوکو پښتنو په جواب کې د عمران خان حکومت یا پخوانی چیف جسټس په سمدستی توګه سندي ویلي خو تر دې وړاندې پخوانی چیف جسټس ساقیب نثار په هغه باندې د ادارو لخوا د فشار اچولو خبره رد کړې وه او 13 ورځ وزیر اعظم عمران خان په اسلام آباد کې د کامیاب جوان پروګرام دستوري ته په وینا کې په لندن کې د شریف خاندان د جیداد ذکر وکړو او زیاته یې کړه. پاناما اسنادو په 2014 کې دا خبره را مخته کړه چې د لندن په ډیره ګرانبیا سیمه کې د اربونو روپو سلور فلیټونه دي او مریم صفدر د هغې مالک ده. پلټون کې ډله یا جی آی ټی جوړه شوه او سپریم کورټ ته بیا دا خبره راغله او نواز شریف ته سزا وشوه. نو په ځای د دې چې عدالتونو یا پاکستانی ولس ته یې ښودلی وه چې د سلورو د لویو فلیټونو اخیستلو پیسه مو له کومه راوړې وه، دوی عدالتونو او بیا په واسطه بد رد ویل شروع کړل. که څه هم حکومت د فیکټ فوکس لخوا خپور شوی دا تازه ځانګړی راپور هم د پاکستان د ادارو او عدلیې په ضد د پروپیګنډې کولو یوه هڅه ګڼي، خو په پاکستان جمهوري تحریک کې شامل ګوندونه او د حزبي اختلاف نور ګوندونه د عمران خان حکومت د ادارو لخوا راوستل شوی یو حکومت ګڼي او په هیواد کې بیا د انتخاباتو کولو غوښتنې کوي.
د مشال ریډیو د پنځشنبه یا د زیارت ورځې 19 پروګرامونه
سندره جادوګری
په لسنیمو بجو،
پام کوا
په ایونیمه بجا
د مشال ترنا لاندې،
په دوانیمو بجو
د مشال پنوم،
په درینیمو بجو
هارون باچا هنری گڑے،
په سلورو بجو.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د خبرونې تاسو ته نن له مشال ریډیو وړاندې کوو. هله ده چې تاسو را سره تر پای پورې ووسی او که د مشال ریډیو موبایل اپ لرئ نو له هغه ځای هم د مشال ریډیو خبرونې اوریدلی شئ. د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل وایي چې باید د پاکستان حکومت په زور د خلکو د لادرکه کولو مخنیوی وکړي. دې ادارې زیاته کړې چې په هیواد کې استخباراتي ادارې د 2001 کال راهیسې په مسلسله توګه په پاکستان کې د بشري حقونو کارکوونکي، سیاسي فعالان، زده کوونکي او خبرلان په نښه کوي چې پکې د سلګونو لادرکو کسانو په اړه هیڅ معلومات نشته. په زور د لادرکه کړل شوو کسانو کورنۍ بیا وایي چې باید حکومت دا کسان عدالت ته وړاندې کړي او که دوی څه جرم کړی وي نو په عدالت کې دې ورته سزا ورکړل شي. د پاکستان حکومت د لادرکه کسانو د موندلو لپاره یو کمیشن جوړ کړی چې دوه کسه غړي لري. همداراز پوځ دا نه مني چې دوی په زور خلک غیبوي. په اړه یې د انیسی اجمل رپورټ ورکړ.
دا غږ د اف آر پی خبر د انور بیبی دی. د هغې د کورنۍ 15 تنه په 2012 کال کې لادرکه کړل شوي وو چې پکې دوه زامن، یو لمسی، یو د اندرور زوی او بل د لیور زوی دي. انور بیبی د نومبر په 13 مشال ریډیو ته وویل چې لمسی د لادرکه کېدو یو نیم کال وروسته خوشی کړل شو، خو د هغې په وینا د لادرکه کېدو پر مهال پې تشدد شوی چې له وجې یوه سترګه خرابه شوی او نفسیاتي مریض جوړ شوی دی. انور بیبی دا خبرې لاغرسته وکړې چې د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل په خپل تازه رپورټ کې د پاکستان له حکومت غوښتنه کړې چې په جبري توګه لادرکه کېدل دې بند کړي. د ادارې د نومبر په 12 د لیوینګ ګوست یا د ژوندیو ارواګانو په نامه رپورټ خپور کړ. د بخښنې نړیوال سازمان د جنوبي ایشیا لپاره یوې مشر رهاب محمود په حواله په رپورټ کې لیکل شوي چې په جبري توګه لادرکه کول یو ظالمانه عمل دی چې په تیرو دوو لسیزو کې په پاکستان کې په سلګونه کورنۍ له نه هېرېدونکي خفګان سره مخامخ کړي دي. د لادرکه کسانو د راخوشي کولو لپاره وخت په وخت په پاکستان کې احتجاجي ناستې هم شوي دي. د لادرکه کړل شوو کسانو لپاره کارکوونکي امینه مسعود چې میړه احمد مسعود جنجوایي له 2015 کال راهیسې رک دی وایي چې په پاکستان کې په زور ورکېدل په ټولنه کې د بیان په ازادۍ د قدغن لګولو او د ویرې خورولو لپاره پیل شوی. هغې زیاته کړه که د دې کاروایانو مخنیوی ونه شي نو پاکستاني ټولنه به په کیدخانه بدله شي.
بس داسې شوی چې د دواړه روانو کنه 30 جولای 2005 کې دوار مرګری د دې خپل مرګری هغه په خور کې واغې سره میټینګ طے شوی وو. نو ماته درې څلور ورځې بعد ماته معلوم شو کې هغه اس چتم نه دی نسخه چې دی هغه کرنل ریټایرډ وکنه. نو هغه ډېر خپل تعلقات په پرویز مشرف سره پرزیدنت سره هغه بیا لاړ چې پرزیدنت سره به ملاب شم او هغه ته مې ریکوست کوم. هغه هم ډېر زیات ریکوستونه کړی دي هر طرف نه بیا ځان نه امید شم. نو بیا ما پولیټیکل داسې پروټیسټ بیا سٹارٹ کری وہ اور اس کو منصرا 3800 کسانوں کے سز رجسٹرڈ شوی دی.
دا بخنی نریوال ساسمان پا خپل ریپورٹ کی دا یویداسی کورنے ذکر ہم کردی دی چلس تنائی لادرک کدی او دا کورنے غری تر ذہنی فشار او سخت خبگان لاندی تیری گی. دا انور بی بی او امنا جنجوا پا سیریو شمیر کورنے پا بلوچستان کی ہم دی چی دا خپلوانو دا ورکی دو شکایتو نکوی. دا بلوچستان حسیبہ کامرانی وائی چی پا دو سراش پڑا سم کال کی دا غی دا یورور او دا ترزوی مڑی دا غی تر غیب دل رستو امندل شو. کمبرانی زیادہ کڑا چی لپی خیرستو یا بیاد ورونا اچت کلل شو خواہی اس خوشی شوی دی.
میری بھائی احسان کمبرانی اور میرے چچا زاد بھائی حزب اللہ کمبرانی کو چودہ
زما رو رضوان کمبرانی اور دترزوی حزب اللہ د 2000 کال د فروری پر سوال لسم اور رکشل دوی سوال لس میاشتے ورکو زمون پکور کی آواز زما بوڑا پلار پاتیو زکه چې زما مشر رور سلمان کمرانی او زما د ترزوی غزین کمرانی هم لدې وړاندې لادر ککړل شویو چې روسته مړی مونږ تر او رسید. دا وخت زمونږ لپاره ډیر سخت وو خو روسته ضرورتم مبارزه مې وکړه او زما د احتجاج په نتیجه کې زما ورونه رضوان او حزب الله خوشی شول.
په بلوچستان کې د ورکو کسانو لپاره د کارکونکو تنظیم وایس فار بلوچ مسنګ پرسنز مرستیال مشر ماما قدیر بلوچ مشال ریډیو ته ویلي چې د دوی نستې 35,000 کسان غیب کړل شوی دي. دغه سید پاکستان بشری حقوقو کمیشن د مې په درېمه په خپل کلنی ریپورت کې ویلي وو چې په دې هیواد کې په 2000 کال کې تر ټولو زیات کسان له خیبر پښتونخوا رک شوي چې شمیره 2920 ویښ ده. د لادرک کسانو خپلوان د حکومتي او ریاستي ادارو ترڅنګ له عدالتونو هم دا ګیله لري چې د ورکو کسانو لپاره په سمه توګه کار نه کوي. وکیل شبیر حسین گیګیانی چې اکثره د لادرک کسانو کیسونه پر مخ وړي مشال ریډیو ته ویل چې عدالت ته د لادرک تن د کیس راتل وروسته جج له امنیتي ادارو پوښتنه کوي خو امنیتي ادارې ورته په ځواب ورکولو کې وخت واخلي.
موجوده صورت حال ډېر افسوس سره زده او ډېر بسد احترام د عدالتونو په دې حق باندې زموږ عدالتونو هم کم چداری عینی اختیارات تھے نا غنی استعمال دا 2021 تھے د 2019 یو د میسنګ پرسن کیس د زمو په یو کوټ کې چلی دی. د 2019 کیس او د 2021 پورې هغه کې په میاش کې درې پیښې نه کیږي. اور پیښې کې عدالت ته سکیورټی ادارو ته دا ډر کې چیرې دا کستا او سرشته کو نشته هغه صرف جواب ورکړي. نو پدې کې موږ وکاله تیر شو سکیورټی ادارو نه چې هغه د عین ما تختی او محافظ چې
په پاکستان کې اکثره د خلکو په زوره د رکولو تورونه په امنیتي ادارو پورې کیږي خو هغه دا تورونه ردوي. د پاکستان حکومت د جبري تختونو په اړه د پلټنو کمیشن جوړ کړی دی. د کمیشن د روان کال په جنوري کې په خپل ریپورت کې ویلي وو چې تر دې وخته 6,940 لادرکه شوو کسانو مقدمي عدالتونو ته وړاندې کړل شوي دي چې پکې 4,822 هواري کړل شوي دي.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ستاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستې شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونه
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
MASHAALRADIO
او هم دا اوستری ګټه پورته کړئ.
اوریدونکو بالکل تاسو کولای شئ چې هم دا اوس د مشال ریډیو د موبایل اپ نه ګټه پورته کړئ او زموږ د خبرونو هم دا اوس د دغه اپ د لارې واوري. دغه اپ د لپاره تاسو دوه شیانو ته ضرورت لرئ، یو سمارټ فون او بل انټرنیټ. نو که ستاسو سمارټ فون او انټرنیټ یې، تاسو کولای شئ د خپل موبایل اپ سٹور ته ورشئ کوم ځای چې تاسو اپس ډاونلوډوئ د هغه ځای کې مشال ریډیو ولټوي او هلته تاسو د هغه ځای نه ډاونلوډ کړئ. که په ډاونلوډولو کې څه ستونزه لرئ دا هم موږ ته په فیسبوک باندې ویلی شئ او یا راته په ژوندیو خپرونو کې دا خبره کوی شئ، موږ به کوشش وکړو چې دغه ستونزه در حل کړو. بیا که د خبرونو په اوریدو کې هم څه تخنیکی ستونزې تاسو ته پیښیږي داغه د حلولو کوشش هم موږ کولای شو تاسو راته ووایي. د دغه اپ ګټه دا ده چې تاسو په ګرځند ډول یعنی هر وخت چې تاسو وغواړئ په موبایل فون کې چې چیرته هم تاسو رواني د مشال ریډیو خبرونه اوریدل شي او دا خبرونه نه یوازې اوریدل شي بلکې ریپورټونه هلته دي هغه لوستل شي او همدارز ویډیوګانې دي هغه هم کتل شي او د خپلو دوستانو سره په فیسبوک او په ټویټر او په نورو سوشل میډیا باندې تاسو یې هغلته یې په اسانۍ باندې ملګرو سره شریکولی هم شي. رپورټون تر اگرزو د پاکستان وزیر اعظم عمران خان څو ځل په قبایلی ضلعو کې د قبایلی ضلعو کې د انټرنیټ د بحالۍ اعلانونه وکړل خو لا هم په بشپړ ډول انټرنیټ په ډېرو ځایونو کې نه دی بحال شوی. دغسې یوه سیمه د جنوبي وزیرستان شیکۍ هم ده چې لا هم پکې خلک انټرنیټ نه لري. دوی احتجاج کړی او په حکومتي تور پور کړی چې د دې مهمې مسلې د حل لپاره خاص څه نه کوي. بلخوا حکومتي چارواکو ویلي چې په جنوبي وزیرستان کې یې انټرنیټ د امنیت ټینګ ساتلو په مقصد بند کړی دی. البته دوی دا واضحه کړې نه ده چې انټرنیټ څنګه بې امنی جوړوي. اشتیاق مسید په دې اړه رپورټ را لیږلی.
د سویلی وزیرستان شکای سیمې اوسیدونکو د انټرنیټ د بحالۍ غوښتنې د پوره احتجاجي درناکشې پالتۍ وهلې دي. د دغې احتجاجي درنې یو مشر حمزه وزیر د خپلې غوښتنې په باراکښې مشال ریډیو ته وویل.
لکه څنګه چې تاسو پاتې دوی چې حکومت د پاکستان د سیکیورټي د وژنې په یو پاټه کې د موبایل نتورک ارضي تور باندې بند کړ. لکه څنګه چې په ونه کې اعظم ورڅخه او کني ګورم لدا کې د دې سیستم فعال دی. دغه د پورا نیوز ول مسلکا ادارې ته درخواستینا وکړل خو د سپیری دی د تراول به وجود ها نیسا د دې سیستم نه چې لګیدل
په احتجاج کې نوز د شکای درې نورې او سې دن کې خبره هم وار وای.
همو نو عرفان دی دغه چې شکینا خبره ته بازار نه احتجاج کې د دې دای لګا د نیوز شکای د نورې لکې سې 3G 4G 4G چې نوې کم سم وای فای سیستم خو د کوم سرکاري ځاینه دی پښتې کې خالي پاس
تقریباً
مشال ریڈیو سویلی وزیرستان ڈپٹی کمشنر خالد اقبال مخه تاکشش وی د غوی زاو په دا رنگ و
شکای مارکیټ ته پر هم خپل چکم ډیولپمنټ پیکج جو هوا منظور کړی دی چې هغه کې د روډ ټیک کول سټریټ لایټس انتظار گا ټیکسی سټینډ گرین بیلټ هوا سینو ورکه خو ټیک ټاک پیکج دی تو پر چې ډی ایس ایل خبره شو ډی ایس ایل چون کې پی ٹی سی ایل د فدرل ادارا دا هغه سره موږ میټینګ هم شوې دی وزیرستان کې چکم تقریبا اوو ایکسچینج نه چې کی صرف وانه ولا فنکشن دی نور نان فنکشن دی هغه کې دا کانی ګورم ولوم کې دی دے ولوم دے چکملے اعظم ورسک اور تو دا ټول پکې دی خو هغه مونږ ته چې مونږ روانه ولا با اپګریډ کوي اور دبل بټی کوي هغه باندې کار روان دی. ما ته خو چون کې دای نه دی راغلی ما یې سی سره بزو هو کوم ما ته ډایریکشن ایشو کوم د خپل څه کسانو ته کی خبره خو بناست کیږي پر او دغنه کیږي نور خبره ته خو هر وخت مونږ چې جایز کم مطالبات یا هم رسو مونږ ډیوټي دا
د شکای احتجاجي درنې مشرانو دا هم وویل چې مقامی انتظامیا د دوی سیمه ته د انټرنیټ سہولت زر ور نکړي بیا و دوی خپل احتجاج د بازور نه وو د شکای پوځي کیمپ ته مخامخ منتقل کول بنې وو مجبور وی. اشتیاق ماسید مشال ریډیو ډیرا اسماعیل خان.
اوریدونکو تاسو د اشتیاق مسید رپورټ واورید د انټرنیټ په اړه باندې. که تاسو په ځای کې هم د انټرنیټ مسلې چې په ډیرو ځایونو کې شته او انټرنیټ نه بهال شوې سره د دې چې حکومت بیا بیا د اعلانو کړی دی چې په قبلي ضلعو کې په مختلفو سیمو کې انټرنیټ بحال کړی دی، خو که په ساتو سوزه کې د انټرنیټ او همدارس د موبایل ټلیفون مسلې، نو تاسو موږ ته د مشال ریډیو په فیسبوک پاڼه کې په مسنجر کې خپل غږ پرې دی، خپل نمبر راته پرې دی او خپل نوم او مسله راته پرې دی، زه راته پرې دی، مونږ به بیر ټلیفون درته وکړو، مونږ به په دې باندې یو غټ رپورټ جوړ کړو او د چارواکو سره به هم په دې اړه باندې نورې خبرې وکړو چې ولې په مود د غزینو کې انټرنیټ نشته دی. تاسو مشال ریډیو ته غوږی.
مشال آنلاین
د بیان ازادۍ په اړه بحث
په دې خبرونه کې به واورئ چې د بیان ازادي څومره ارزښت لري او خلک ترې څنګه ګټه اخیستلی شي.
په مشال آنلاین خبرونه کې به مو پر انټرنیټ لا روانو تودو بحثونو هم خبرو.
دا خبرونه د هرې چهارشنبه پر ورځ په 3:30 او د هرې جمعه پر ورځ په 2:30 بجو له مشال رادیو واورئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام هم د اوس روان دي. په پاکستان کې د پېټرول پمپونو والاو لنن څخه د هړتال په کولو سره ویلي چې د کاروبار د نقصان لوجې نور نشي روان ساتلې. دوی زیاته کړي چې د احتجاج به تر هغه پورې جاری وي تر څو چې حکومت د مشکلاتو د حلولو ډاډ نوي ورکړي. د پېټرول پمپونو اتحادیه وایي چې د ډیرو ټیکسونو او لګي ګټې لوجې دوی تاوان کړی دی. دوی مخکې هم ورته احتجاج کړی او خو به د حکومت سره تر مذاکرات وروسته وزنډاوه، بلخوا چارواکي وایي دوی د دې مسلې حلولو بوختی. په دې اړه د شبیر احمد جان رپورټ ورو.
خیبر پختونخوا کې د پېټرول پمپ اسوسییشن یا د پېټرول پمپونو تنظیم عمومي سکتر ګلنواز اپریدی مشال لیډو ته ویل چې دا 25 نومبر نه دوی ټول پاکستان کې هړتال تر هغه اعلان کړي تر څو چې د دوی غوښتنې نوي منل شي. د خپل غوښتنو په حق لا دی وای
مونږ ته په 3 روپے راکای ګورنمنت 3 روپے 91 پیسې راکای او تاسو چې بیا ټیکسونه ته وباسه کنه لکه 3.5 روپے باندې 12% ټیکس لګي تقریبا 65 پیسې خدای را نه وځي. بیا مونږ بجلی بل دی تاسو پته چې بجلی تقریبا 60-70% اضافه په بجلی بل کلا پر یو کال دوکه. بیا موږ د چکم زمګا د ډیپونه ګاډي د ډکشي موږ په کیل چې موږ ورته وایو پمپ ور لازم تاکي 60 پیسې هغه جوړيږي. بیا د فرانچایز فیس د کپنا ول خپل یو فیس موږ بنالي چې موږ تاسو ته د پټ پمپ درکړې دي نو هغه د فرانچایز فیس ویل شي دا تقریبا د 10 پیسو نه والا 25 پیسو پورې مختلف پمپونو باندې هغه د کټ کیږي. نو دا تاسو چې پټرول ایبرج وات چې په پر لیټر باندې موږ فل هر په لاس کې روان یو.
نو وړي جاته وی چې حکومت دوی ته د یو لیټر پر سر سباندي 2% ګټه ورکوي ولې دوی د پګو فیصد اوختنه کوي او د دینه پکم حکومت سره خبرو اترو ته هم نکینی. بلخوا ته سنټ کې د واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف استاذي او د پېټرولیم لپاره جوړه خصوصي کمیټه غړي سنټر فدا محمد مشال لیډو ته ویل چې هم اوس ور سره خبر اتر پیل کوي او ته مې سرګند کړه چې جایز غوښتنه به هم حکومت ومني او هړتال اعلان به پر هم واپس واخلي.
ان شاء الله کوشش کوي چې هغه د هړتال نه کړي او دغه چې کب چیز مطالبات یې هغه ورته حل کړي. حکومت چې مونږ منیسټر سرم انوالو هغه سرم خبري کولی غي او د دې سبب سبانه خبري شروع کو کخې
د نوړاند هم د 15 نومبر نه پېټرول پمپونو مالکانو د هړتال اعلان کړو خو له حکومت لخوا د مذاکرات وړاندې زرستو د هړتال ونه کړې شو ولی اوس وایي چې هیڅ د دې غوښتنه ونه منل شوې ځکه هړتال بیا اعلان کړو. د یاد سازمان تر مخه ټول پاکستان کې خوشا تر 1300 او خیبر پښتونخوا کې د 1500 نه سیوا پېټرول پمپونه دي او په دې کې د شلو لکو نه سیوا خلق پر روزګار دي او د دې هړتال په وجه باندې دغه کارکونکو په شمول عام اولسوم د پېټرول نه ملاوېدو لوجي ډېر اغیزمن شي. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پېښور.
خو اوس نه ډول شته نه اتن شته
د جنازې او د واده د ډوډۍ خاص فرق نه وي.
د موسیقۍ استادان په څه حال دي؟
خیواډو نه ملاو شوی دی او دلته چولې کارتم نو بد لګی کنه.
نو په داسې کې واکداران څه کوي؟
30,000 روپے پر منت بوغو تیر کو
پر هر څه سربیره هلې ځلې روانې دي. ډلې ډلې ځوانانو هم هنر ته مخه کړې.
د رباب مقابله او پای کې زموږه پوزیشن راغی.
دوی د سولې له پیغام سره راغلی.
د هنر لار د تشدد نه لري لار ده.
پر دغو او ورته موضوعاتو اونی ز خبرونه هارون باچا هنری ګړې هر پنځمبا یا زیارت د مازیګر پر سلورو پجوندې بڼه او هر یک شنبا یا اتوار د ماسپخین پر دونی مو بجو په تکراری توګه لا مشال رادیو.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی هارون بچا هنری ګړې خبرونه تاسو نن له مشال ریډیو وړاندې کیږي. نو هله د چې وایری د خبرونه ک تیرې خبرونه تاسو اوریدل غواړئ د مختلفو هنرمندانو سره چې په خبرې شوې دي په انټرنیټ شته مشال ریډیو ډاٹ کام پته ده. دولسنیمې بجې شوې. راځي چې له منوشا څخه د دې وخت د خبرونو لنډیز وره.
د پاکستان مسلم لیگ نون مرستیال مشر مریم نواز له پخوانی چیف جسټس ثاقب نثار څخه پوښتنه کړې چې نواز شریف او د دې د سزا کولو لپاره چا مجبور کړی وو. پرون په اسلام آباد کې د خپل ګوند له نورو مشرانو سره ګډه خبري غونډه کې مریم نواز وویل ثاقب نثار دې ولسته دا هم وایي چې چا ورته د عمران خان دراوستلو ویلي وو. د فیکټ فوکس په نوم ویبپاڼې د نومبر په 20مه یوه آډیو خپره کړې چې په کې په بیانه توګه پخوانی چیف جسټس ثاقب نثار د خپل کار په موده کې چا سره ټلیفوني خبرو کې وای دلته فیصلې ادارې کوي او هغوی وایي چې نواز شریف ته به خامخا سزا ورکوي او عمران خان به راولي، خو ثاقب نثار دا آډیو جعلي بللې ده. لنن څخه په ټول پاکستان کې د پیټرول پمپونو د مالکانو اتحادیې د هړتال اعلان کړی دی. دوی وایي چې دا هړتال به تر هغه جاری وي چې حکومت ورته ټیکسونه او د بجلی نرخونه کم نه کړي، بلکې حکومت وایي چې له یادې اتحادیې سره یې خبرې اترې روانې دي او هیله ده چې دوی به هړتال ختم کړي. د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره وایي په افغانستان کې د طالبانو له واکمنېدو وروسته بشري مرستو ته د اړ کسانو په شمېر کې 6 میلیونه اضافه شوې ده. د یون ایچ سی آر ویان بابر بلوط پرون د کابل څخه مشال ریډیو ته وویل چې زیاتره افغانان د خوراک د نشتوالي سره مخ دي، بلخوا د طالبانو حکومت وایي هڅه کوي چې د خیریه ادارو په ملاتړ خلکو ته مرستې ورسوي. د طالبان حکومت وایي د بهرنو چارو سرپرست وزیر امیر خان متفق په مشرۍ پلاوی به د خالی پورل دوه ته لاړ شي چې امریکایي چارواکو سره خبرې وکړي. د طالبانو د بهرنو چارو وزارت ویان عبدالقهار بلخی پرون په ټویټر لیکلی په دې کتنه کې به د افغانستان د کنګل شو شتمنیو په اړه هم خبرې کیږي. له دې مخکې د امریکا د بهرنو چارو وزارت ویلي وو چې ځانګړی استازی یې ټام ویسټ په مشرۍ به امریکایي وفد راتلونکې اونۍ په دوحه کې له طالبانو سره نیغ په نیغه خبرې پیل کړي. او برتانیا ته تللو پر مهال په سمندر کې د کیشتۍ ډوبېدو له وجې لږ تر لږه ویش کډوال مړ شوي دي. دا پیښه پرون د فرانس او برتانیا ترمنځ د انګلیش چینل په نامه هغه سمندر کې شوې چې زیاتره کډوال پرې نن سبا برتانیا ته د غوښتلو هڅه کوي. تر اوسه معلومه نه ده چې دا کډوال د کومو هیوادونو وګړي دي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د منورشا نتاسید خبرونو لنډیز واورید. اوس هم یو رپورت ته ورځو. په افغانستان او پاکستان کې فعال داعش خراسان ډلې ته تر هغې وروسته یو ځل بیا پام راوخته چې امریکایي درې مهم مشران په تور لیست کې واچول او واشنگټن د طالبانو سره د ترګری په وړاندې د مبارزې په اړه د خبرو کولو اعلان وکړ، سره له دې چې طالبانو پر داعش مرګونی حمله کړې او د قومي مشرانو د جرګو له لارې د دوی غړي ځان ته رابللي. خو ملګري ملتونه وایي چې داعش د پخوا په پرتله په تیرو دریو میاشتو کې ډېر فعال شوي او له 300 ډېرې حملې کړې دي. دا ډله څومره زور لري او په راتلونکي کې څومره لوی سرخوږی جوړولی شي؟ په دې اړه دا رپورټ.
امریکا د داعش خراسان ډلې پر دریو مشرانو تر بندیزونو لګولو وروسته ویلي چې طالبان سره د ترهګرۍ ضد مبارزې په اړه خبرو ته دوام ورکوي. د امریکې بهرنیو چارو وزارت ویان نډ پرایس د نومبر په 3مه په واشنگټن کې په یو خبري غونډه کې ویل چې راتلونکي اونۍ به د افغانستان سولې لپاره د دې وزارت ځانګړی استازی ټام ویسټ په دې اړه د طالبانو سره نورو خبرو لپاره قطر ته ورشي.
this counter-terrorism agenda, this counter-ISIS agenda, with our allies.
دوی لکه څنګه چې موږ د نړیوال ائتلاف تر سیوري لاندې د خپل شریکانو او اتحادیانو سره د ترګری په وړاندې د مبارزې ایجنډا او د دې داعش په وړاندې ایجنډا په حق لا بحث کړه دي، هم داسې مو په مستقیم ډول طالبانو سره هم پر دې موضوع بحث کړه دي. موږ په پرله پسې ډول ویلي چې د خپل مهمو ګټو په بنیاد د طالبان سره خبرو ته تیار یو. د ترګری سره مبارزه او دا یقیني کول زموږ له ملي ګټو څخه دي چې افغانستان هیڅکله بیا د نړیوالو بریدونو لپاره استعمال نه شي. امریکا تیرونی د داعش خراسان مشر شهاب المهاجر ویان دی سلطان عزیز اعظم او د نظامی زکړو روزونکو مولوی رجب صلاح الدین د ترګرو پولیس کې واچول. د افغانستان پخوانی مرستیال ولسمشر امرالله صالح چې د استخباراتي ادارې ان ډی ایس مشر هم پاتې شوی پر ټویټر لیکلی چې د کابل په شکردره کې د شهاب المهاجر له خپلوانو تحقیقات کړي وو، خو دا په خبره د المهاجر اصلي نوم ثناءالله غفاری دی، په مسلکي لحاظ انجینر او کورنۍ په پاکستان کې اوسیږي. مشال ریډیو سره د تیر افغان حکومت او طالب چارواکو چې نومونه نشرولې نه غوښتل له شریکو شو معلوماتو په ډاګه شوې چې مولوی رجب د کابل لپاره د داعش مشر قومندان او د بمونو جوړولو روزونکی دی. سلطان عزیز د ننګرهار ولایت د کامی اوسیدونکی دی. هغه د داعش سره تر ملګرتیا مخکې په ننګرهار کې خبریالي کوله او د شعرونو یوه مجموعه هم چاپ شوې. نوموړی یو وخت د داعش خلافت رادیو په مخ وړل او د دې ډلې د تبلیغاتو مسؤل بلل کیږي. امریکا وایي دا کسان ځکه په تور لست کې اچولي چې نه غواړي داعش پر پښو ودرېږي. طالبانو د داعش ماتولو لپاره پر عملیاتو سربیره د قومي مشرانو له جرګو هم کار اخیسته. د کورونو چارو وزارت د ادا تر مخه د دې کوښښونو له کبله ورسره تر اوسه اتیا داعش وسلوال تسلیم شوی دي. د طالبانو یو وین بلال کریمی د نومبر په 14مه مشال ریډیو سره په خبرو کې دا ونه منله چې داعش وسلوال ډلې دی لوی خطر وي، خو زیاته یې کړه چې په دې اړه د امریکا سره د خبرو لپاره چمتو دي.
تخریب کار ناصر چې په داعش اړوند یا هغوی په نشه کېږي او یا نیول کېږي او یا له منځه څخه وړل کېږي، موږ دې ته داسې د یو جدي ستونزې په نظر نه ګورو. له امریکا سره د معنادارو ډیپلوماتیکو روابطو په اړه خبرې کېږي تر څو چې کوم تعهدات او ژمنې چې په دواړو طرفونو ترمنځ رامنځته کېږي هغوی ته په مسؤولانه ډول باندې رسیدګي وکړل شي. په راتلونکي کې چې د کوم مذاکراتو خبره کېږي، بلې او شاید داسې یو څه ترسره شي، خو په هغه کې به هم د تن د دوحې د تړون د بشپړ عملي کولو او د سم عملي کولو او هغه ته د ارج ایښودلو لپاره خبرې کېږي.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د 2019 کال په ریپورت کې ویل شوی وو چې په افغانستان کې د داعش وسلوالو شمیر له 2500 څخه تر 3000 پورې دی. د دې کال د نومبر په 13مه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر یوناما مشر ډیبورا لاینز د دې ادارې امنیت شورا ته ویلي چې د تیر حکومت په پرتله داعش د طالبانو د واکمنۍ په مهال ډیر مضبوط شوی دی. هغه زیاته کړې و چې د اگست له میاشتې راهیسې داعش د افغانستان په ټولو ولایتونو کې ځان فعال کړی او 340 د حمله یې کړې دي. په شام او عراق کې د داعش له قوته په الهام اخیستو په افغانستان کې د پاکستاني او افغان طالبانو ځینو وسلوالو په 2015 کال کې داعش خراسان ډله جوړه کړه. لومړی مشر یې حافظ سید خان اورکزی و. د دې ډلې ډېرې مشران د محمد اشرف غنی د حکومت او امریکایي ځواکونو په عملیاتو کې وجه شوې دي. د دې ډلې ډېر زور په ختیځ ولایتونو په ځانګړي ډول په ننګرهار کې وو. په کونړ کې ځینو قومي مشرانو چې د امنیتي خطر له وجې نومونه خبرول نه غوښتل مشال ریډیو ته ویلي چې داعش د ځینو مرورو طالبانو پنجابي او ازبک وسلوالو سره په ګډه د خپل قوت په راټولولو بوخت دی. د او ځینو نورو عواملو بعضی څېړونکو اندېښمن کړي چې ښایي د داعش قوت زیات شي. د کونړ اوسیدونکو او په پاکستان کې د افغانستان پخوانی مرستیال سفیر زردر شمس مشال ریډیو ته ویل سره لدی چې پاکستان د طالبانو سره پخې اړیکې لري، خو بیا به هم وغواړي چې په افغانستان کې په خپلو پښو ولاړ حکومت نه وي، نو ځکه به د نورو وسلوالو سره تعلق مات نه کړي.
داسې راپور نشته چې طالبان د افغانستان په مختلفو برخو کې د افغانستان د پخواني نظام امنیتی سرتیری پرسونل هغوی د پازابوي او کورونو ته ورزی تلاشی کوي او حتی بعض زینو کې د انتقام اوازې هم شته دي. نو دغه سي پیخ هم ځوانان او یاغه پخانی سرتیری چې هغه مجبور شي بل لار بنه لري، نو اوس مهاله ته یو بدیل داعش کې دی شي. داعش کې زیاتره د پاکستان د قبایلی سیمو خلک دا وسره وو. ته زمون خپل برداشت دا و چې پاکستان استخبارات په دې کې دخیل دی او د کې د یو سره مرسته کوي.
د ایش وسوال ډلې په پاکستان کې هم د زینو حملو ذمہواری منلي، خو پاکستانی چارواکي په خپل خاوره د دې ډلې زور نه مني. دوی همدارز همیشه د وسوالو سره اړیکې درلودل رد کړي او زیاتوي چې د ټولو پرځد یو شان عملیات کوي. د داعش او القاعده ډلو په اړه د امریکای د دفاع مرستیال وزیر کولن کاهل د کانګرس بي غونډه ته ویلي چې په افغانستان کې موجوده د ډلې په امریکا او نورو هیوادونو کې د حملو پلان لري. د رويټرز خبري اژانس په یو رپورت کې دا غل خلی ویل شوې چې د اکتوبر په 28مه کړو خبرو کې نوموړي زیاته کړې و چې اوس دا ډلې د دې توان نه لري، مګر ممکنه ده چې لشپګو څخه تر 12 میاشتو موده کې د دې نړیوالو بریدونو قوت پیدا کړي. د وسلوالو ډلو پاړه د غنو څېړونکو رپورټونو جوړونکې سمی یوسفزی فکر نه کوي چې د داعش خراسان ډله دی په نړیوال کچه حمله وکړي شي.
زما په خیال داعش په مختلفو کوچنیو هیوادونو کې د کمزورو حکومتونو خلاف یو سردرد جوړېدل شي، خو په کوچنی اندازې لکه افغانستان یا پاکستان یا ځینې نور سیمو کې. خو زما په خیال داعش او القاعده نور دومره توان او وس او قوت نه لري چې په غرب کې ستره حمله وکړي.
داعش وسلواله ډله په 2004 کال کې په عراق کې جوړ شوی و، خو ډیر زورې له 2012 کال څخه تر 2015 کال پورې په شام کې و. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د تیر کال د رپورټ تر مخه د اسلام سلفي عقیدې تعقیبونکي داعش ډله په ټوله نړۍ کې یو اسلامي خلافت غواړي. دوی په افغانستان کې د حنفی طالبانو سره نظریاتي او سیاسي اختلاف لوجي په دښمنۍ کې دی او له 2015 کال راهیسې جنگونه کړې دي.
د مشال ترڅنګ اوسه د سحر لنه هو د مخام تر شپګو.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوښی د مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام هم شته دي. د ملګرو ملتونو کډوالو ادارې یو ان ایس آر بیان بابر بلوچوای په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنې دوه وروسته د هغو کسانو شمیر کې شپږ میلیونه اضافه شوې ده چې بشري مرستو ته اړتیا لري. د اګست په نیمه کې د اشرف غنی په مشرۍ حکومت تر پرځېدو وروسته د ملګرو ملتونو په وینا افغانستان له بشري ناورین سره مخ دی. بابر بلوچ دا مهال په کابل کې دی او د مشال ریډیو همکار عبدالحی کاکړ ورسره مرکه کړې ده. په سر کې یې تی پوښتنه کړې چې په افغانستان کې د بشري ناورین کچه څومره لویه ده.
حالات په افغانستان کې په دا وخت ډیر زیات خراب دي. یو غټ تباہی په خوا روان دي حالات په افغانستان کې، او د دې وجہ دا دي چې هغه خلک چې افغانستان کې د 15 اگست مخ کې چې هغه د بشری مرسته وشتنه یا هغه خواستو هغه تعداد 13 ملیون هو. هغه کسان اوس سلور وشت ملین کسان دی چې هغه لکه د بشری مرسته چې یونیسیار یا نور موسسې دی هغوی کومک کې غواړي پکار دی. او په دې کې ډیر زیات خلک هغه دی چې هغوی خوراک نه لري، هغوی اوج پاتې کیږي.
او بابر بلوچ صاحب کله تاسو واسطه چې بیخي لوږه زیاته ده هلته، یعنی تاسو خپل حل تلیدلی دی، تاسو بهر ته وزئ، تاسو څنګه یو منظر ویناست؟
بالکل، زه چې دلته په کابل کوم نو دلته موږ یو ډیسټریبیوشن سنټر لرو، هلته چې خلک راځي او خپل راست وخت اخلي. نو هلته چې موږ ولاړو نو زموږ مخامخ سپینسرو چا غراله او هلته زموږ مخامخ بې هوش شو. زما چې همکاران هغه ولاړو او هغه مرسته وکړه، او بیا مشتدا پتاو چې دلته چې دا سپینسر دا اوجو د دوی لکه بازه ورس سره د دوی ډوډی نه دی خوړلې. نو دا یو خوراکي او چې خلک اسپیتالو ته ولاړ سي دلته په هغه واډو کې چې ماشومان داخل دي، نو الته یو زما همکارو هغه ویلې چې ما یو ماشوم میولیدلې هغه لکه دومره اوس هغه حالت خراب چې نه خندا او نه د جړا طاقت لرل. نو خلکو سره دلته خبرې وکې، نو هغه لکه اوشکي اوچسوې دي چې چې په چې چې کم حالات هغه مخامخ دي دلته.
نو بابر بلوچ اوس تاسو چې کله دغه سنټر یا د مرکز تاسو پکې مرسته ویشي، دلته چې خلک راځي، آیا یو خواغه خلک دي تاسو له لوژو یا اقتصادي مشکلات سره مخامخ دي؟ هغه خلک چې په خوا به ژوند شو، اقتصاد به و، نوکری به و، هغه خلک هم درته راځي که نه؟ هم هغه خلک راځي چې په خوا ورته ضرورتونه یا اقتصادي مشکلات دي؟
بالکل نو لکه زما مؤسسه یونیسیار موږ کومکونه یوازې په هغه خلکو د پاره دی چې هغوی بې ځای سوي دي دلته د افغانستان دننه. نو هغه قصاص درې ټکه پنځه ملیون خلک دی چې افغانستان دننه بې ځای سوي دي، او بعضی شمیر په دې کې اوه لک کسان هغه دي چې د شش کال خپل کورو سره بې ځای سوي دي. نو زموږ مرسته هغو خلکو د پاره دی، لیکن هغه وخت چې موږ خپل دا سینټرو ته ځو لکه چې 1500 کسان هغه دي چې بې ځای سوي دي خپل کورو سره، هغوی راضي د مرسته د پاره، نو د هغه سینټر بهر بیا 1500 کسان نور هم هغه وایي چې موږ خپل ته پاتې کیږو، موږ هم دا ستونزې لرو، تاسو موږ سره ولې دا مرسته نه کوي. نو داسې چې لکه تاسو اول وې، هغه خلک چې هغوی خپل وس لرله په مخ کې، هغوی نوکریګان لري، کاروبار لري، هغوی ته دا وس و چې هغوی خپل ژوند لکه ټول انتظامات خپل برابر کې، اوس هغوی هم دا وس نه لري او هغوی هم په دا لینو کې ولاړ دي، او دا خواست کوي خلکو سره موسسو سره کې زموږ سره هم مرسته وکړي تاسو.
ش اوس بابر بلوچ صاحب، تاسو ملګرو ملتونو په وار وار پر نړیوالو ژغ کړی دی، بشری ناورین دی او مرستو ته اړتیا ده، کله چې دغه ژغ پر نړیوالو کې جنوت آیا و دې ته نړیوال جواب ویلی دی؟ تاسو وینئ چې هلته اوس مرستې را روانې دي؟
مرستې کیږي، هر کله چې موږ ژغ کوو نو مرستې ملاویږي، لیکن هغه مرستې چې ملاویږي هغه کافي نه دي، ولې چې ضرورتونه هغه بشری ضرورتونه چې خلک لري دلته په افغانستان کې هغه هر ورځ زیات تر زیات کیږي. لکه ما ویلې د 15 اگست سره مخ کې 13 ملیون کسان په افغانستان کې چې هغوی بشری مرستې غوښتلې، نو هغه کیساس اوس 24 ملیون کسان دي. نو دا چې ضرورتونه دي دا هر ورځ زیات کیږي، مرستې ملاویږي. لکه درې مرست درې میاست مخ کې موږ دا ژغ کړیو چې موږ ته شپږ ملیون ډالر پکار دي چې د دوه نیم یا درې میاشتو د پاره. نو هغه شپږ ملیون ډالر چې اوس چې موږ ته ملاو سو هغه خو ټیک دی، هغه خو دو میاشتې د پاره بس دی، لیکن ضرورتونه دومره زیات دی چې هر میاشت کې په افغانستان کې ملیونونه ډالر پکار دي چې دا خلکو سره ضرورتمندو خلکو سره مرستې وشي.
شنو اخر پښتنه کوم بابر بلوچ صاحب، د دې ستاسو کوم وضعیت بیان کړی او یا هلته افغانستان کې دی او تاسو اساسي مالی مرستو یا بشري مرستو ته ډیر اړتیا ده، د دې یو مستقل حل تاسو تشکاری څه دی؟ یعنی چې دا چې مستقله حل وي،
موږ خو د بشري حقوقو هغه چې موسسې او زموږ کار دا دی چې هغه خلک چې بې ځای سوي دي یا هغوی لکه اوس خپل ضرورتونه لري هغوی سره مرسته وکړي. نو په افغانستان کې اوس هغه بشري ضرورتونه دومره زیات دي چې نور خلک هم دلته مرسته یا کومک غواړي. نو دا خو موږ کوو او دا زموږ هر ورځ کار دي، لیکن د افغانستان معاش او اقتصاد ټیک کول دا زموږ کار نه دي. باید چې نړیوالې هغه هیوادونه چې هغوی خپل وس لري، هغه ادارې چې هغه پیسې لري، هغوی په داسې مو کې خپل انویسټمنټ وکړي چې یو د اقتصادي بحران یا اقتصادي تباهي سره افغانستان بچ شي.
له 2 میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پانا خوخه کړی ده،
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي،
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ،
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
twitter.com/mashalradio
instagram/mashalradio.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی په فیسبوک او ټویټر باندې د مشال ریډیو خبرونو ته تاسو لاسرسی پیدا کوئ شئ. هلته زموږ ویډیوګانې او په لیکلي بڼه باندې رپورټونه شته دي، همدارس تصویرونه هم لرو. د دې تر څنګ تاسو د مشال ریډیو رپورټونه او خبرونه چې دغه په تصویري بڼه په انسټاګرام باندې هم کتلی شئ. انسټاګرام ته ورشئ، مشال ریډیو پکې ولټوئ، او اغلته زموږ دغه رپورټونه او دغه خبرونه چې دی په تصویري شکل باندې په تصویرونو کې وګورئ. یو رپورت ته ورځو. نن د نومبر 15مه په خزو د تشدد خلاف د نړیوالې ورځې په توګل منځل کیږي. سږ کال دا ورځ په خزو د تشدد ختمولو او په دې اړه د پوهې زیاتولو له پیغام سره منځل کیږي. هر کال دا وخت د شپاړس ورځو لپاره د عامه پوهاوي کمپاینونه کیږي او په دې کمپاینونو کې خلکو ته ور یادول کیږي چې د ښځو حقونه مه تروړئ. په خبر پښتونخوا کې د ښځو د حقونو خوندي ساتلو ادارې وایي چې په تیرو دوو کلونو کې پر ښځو تشدد زیات شوی دی. صوبایي حکومت د کورنۍ تشدد د مخنیوي لپاره یو قانون هم له اسمبلی منظور کړی. فرخنده اسد په دې اړه نور معلومات لري.
په خیبر پختونخوا کې د ښځو د حقونو لپاره کارکونکي غیر سرکاري ادارې وایي باید په ټولنه کې پر ښځو د تشدد او له دوی سره د زور زیاتي خلاف پوهه زیاته کړل شي. په دې اړه د سرکاري او غیر سرکاري ادارې او د کور کلي مشران په ټولنیزو غونډو کې خبرې وکړي. د چارسدې تاج مینا ګل مشال ریډیو ته وایي دا په کور دننه د 1300 کلونو راهیسې د تشدد نه تیر شوه. اوس یې د بچو د خرچې یا د مینټیننس مقدمه په عدالت کې روانه ده.
خو هغې نه پس هغه آیز شروع کړ. د تشدد کښې بیا ډېر زیات اضافه وشوه. بیا کچې لکه اخو بهیې داسې صرف په خلم نه و چې کله آیز شروع کړو لکه بیا خو بهیې د مرګ کوشش را لکولو کله روانه ډز وکړه کله په چاړه را واخله. بس خبره بیا زیاته شوه. یو پېرې سړک باندې ګاډي تباه کولم. بس د دې وجې زما کیس بیا عدالت کښې
دی. هغه خپله د کشیده کاری کار کوي او وایي اوس له خاوند نه بیا له سره د خپلو بچو د پلار کره اوسېږي.
ما زه خو لا نه اړم زما بچو باندې بیا ډېر خراب سره غورځېږي. زه څه بل واده خو نه کوم چې
د نومبر په 1 د 400 ضلع د پولیسو تر مخه په سردریاب سیمه کې یو تن په کور دننه خپل د تر لور د رښتې نه د انکار کولو له وجې په ډزو وویشته. خو په خیبر پښتونخوا کې د ښځو د حقونو خوندي ساتلو ځینې غیر سرکاري ادارې وایي دوی په 2021 کال کې په صوبه کې د ښځو خلاف د تشدد د پیښو شمېره نه راټولوي. د دوی په خبره د کورونا وایرس له وجې او یا په ځینو سیمو کې د کار کولو په دوران د مشکلاتو له امله یې دغه شمېره نه ده راټوله کړې. د عورت فاونډیشن یو مشر عاصم ملک وایي
وړاندې دغه وایي نه مطلب دا شي ونه کړو خو دا چې اوورآل چې کوم جنرل پوزیشن دی آی کې خو زیره خبره شي لکه حالات ښه شوي نه دي بد شوي دي که نه خصوصا د کرونا دی وایي نه.
په پاکستان کې د ټولنیز پرمختګ لپاره کارکونکي ادارې سسټینبل سوشل ډیولپمنټ په خپل یو وروستي راپور کې ویلي په هغه هیواد کې د 2021 کال په لومړیو شپږو میاشتو کې 6,450 ښځې تښتول شوې دي او 1,390 ښځو سره جنسي زیاتی شوې دي. په دغو کې یوازې په اسلام آباد کې 30 د جنسي زیاتیو پیښې رپورټ شوې دي. په سواد کې د 13 کلونو راهیسې پر ښځو د تشدد د پیښو په اړه معلومات راټولونکي غیر سرکاري ادارې د اویکنینګ مشر عرفان حسین بابک په سواد کې په روان کال پر ښځو د تشدد د مختلفو پیښو په اړه مشال ریډیو ته وایي
د 2021 کې دغه شمېره چې ونه ده 19 د تر اوسه پورې زموږ سره 19 کیسونه رپورټ شوي دي. د آنر کلینګ او د غریلو تشدد چې دي دا 252 کیسه رپورټ شوي دي.
د 2020 په جولای کې په اسلام آباد کې د ویجنۍ نور مقدم د وجنې او پر ښځو د تشدد یو شمېر نورو وروستیو پیښو په ټولنه کې د ښځو د وضعیت او د حقونو په اړه بحث راپاره وو. د هغه پیښې خلاف د اسلام آباد په شمول په یو شمېر نورو ښارونو کې مظاهرې وشوې چې د پولیسو د رپورټ تر مخه د هغه جنۍ ملګري ظاهر جعفر په خپل کور کې دننه نور مقدم څخه سره غوس کړي خو نوموړی پر ځان د لګېدلې تورا انکار کوي او دا وخت یې په عدالت کې مقدمه روانه ده. پر دغه پیښه د پاکستان په پارلمان کې هم سو وارې بحث راپورته شوی دی. بلخوا په خیبر پښتونخوا کې د ښځو د حقونو غیر سرکاري ادارې وایي د دوی دفترونو ته د ورغلو کیسونو دا ظاهریږي چې پر ښځو د تشدد پیښې زیاتې شوي دي. هم د داسې یوې غیر سرکاري ادارې د هوا لور مشره خورشید بانو مشال ریډیو ته وایي د پېښور هایکورټ یوه وکیله مهوش محب کاکا خیل وایي د پخوا په نسبت اوس د بچو د خرچې او د طلاق د کیسونو شرح زیاته شوې ده. د اورت فاونډیشن د خیبر پختونخوا مشر شبینه ایاز مشال ریډیو ته وای د قانون جوړولو سره سره باید د پوهې زیاتولو لپاره هم کار وشي.
زمونږ دفتر ته روزانه یو یا دوه خزو ټلیفونونه راسي. دا د تشدد ښکار خزو وي چې د سر پنا معلومات کوي یا قانوني مرستې غواړي. یو ټلیفون خو روزانه خامخا وي.
د خیبر پختونخوا د خزو د وضعیت په اړه د حکومتي کمیشن مشر رفت سردار وایي پر خزو د تشدد خلاف د پوهې لپاره یو مهم هم پیل کړی دی.
لکه داسې شی زمونږ د پاکستان د حکومت شمیرې شته دی چې په خزو باندې ډېر تشدد کیږي. لکه ته به دا وګڼې چې هر درې ښځو کې کنه یو ښځه وایي چې په ما باندې تشدد شوی، هغه نورو دوه باندې هم زما یا یقین دی چې هغې نورو دوه باندې هم تشدد شوی خو هغې حل نه وایي.
د خیبر پختونخوا حکومت د 2020 کال په جنوري میاشت کې د کورنۍ تشدد خلاف قانون منظور کړی. رفت سردار وایي د دغه قانون په اړه به د صوبې پولیسو ته هم معلومات ورکوي چې څنګه پر ښځو د تشدد د پیښو مقدمې درجوي.
د پاکستان په اساسي قانون یا آئین کې د ملک وګړو ته کوم حقونه ورکړل شوی او پر هغوی څه ذمہواری شیدي؟ د انسان بنیادی بشري حقونه څه دي او هغه څنګه ترلاسه کیدای سي؟ اولس په خپل حقونو خبرول د ریاست ذمہواری ده او کنه اولس به خپل حقونه په خپل ځان ته معلوموي؟ دا او دې تورته نور موضوعات د مشال رادیو په اونیزه خبرونه قانونی لارې کې له قانون پوهانو سره چېړو. دا خبرونه د هرې دوشنبه په ورځ سهار 9:30 او د هرې یک شنبه په ورځ ماسپښین په کم 1:00 ز بوریوال کاکړ تاسو ته وړاندې کوم.
نور دی وڑا شما آلانا سهار دا باد وگمئے تو زمون دا کور چلئے تو رشپا کی وادی وئے آئی زماما شومی نوری آئی زماما شومی نوری آئی زماما شومی نوری ناست